سلامونه له غرمه مخکې لاس بجې دي ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس وایي په افغانستان کې د پیسو د ورکړې د سیستم د پیاوړتیا په اړه سلو زیات متخصصین خبرې کوي. ملیندا ګوت د پنجشنبې په ورځ په څو ټویټونو کې ویلي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پنجشنبې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پیل شوې، د نړیوالو او کورنیو بانکونو، د ډیجیټلي خدمتونو، نړیوالو شریکانو او د مدني ټولنې کارپوهانو ګډون کړی. د هغې په خبره دا ډول سیستم دا مسئله هم ډاډمنوي چې مرستې به د افغانستان وګړو ته رسیږي او هم به له خصوصي سکتور سره مرسته وکړي چې لا زیات افغانان وګماري. د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لویدیز لخوا د بندیزونو په ترڅ کې د افغانستان پر بانکي سیستم هم بندیز لګول شوی چې د پیسو د لیږد رالیږد چارې له ستونزو سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې طالبانو ته د زده کړو د پروګرامونو د احتمالي سپارلو د مهالویش او عملي اقداماتو په اړه په خبرو لګیا دي. د رویټرز د راپور له مخې یونیسف د طالبانو د پوهنې د وزارت لخوا ضمانتونه ترلاسه کړي چې په دغو خبرو کې به د هغو ماشومانو لپاره چې له ښوونځي بهر پاتې دي او شمیر یې 15 لکو ته رسیږي درسي ټولګي فعال وي. د مرستندویو بنسټونو چارواکو ویلي طالبانو نړیوالو سازمانونو ته اعلان کړی چې له دې وروسته نشي کولای د زده کړې په پروژو کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پر دغه اقدام انتقاد کړی. د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فلیپین د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه نن پر هغې طرحې کار کوي چې پر بنسټ یې دا هیواد هغه په زرګونو افغانان په موقتي ډول په خپله خاوره کې مني چې په امریکا متحده ایالتونو کې میشتېدو ته انتظار باسي. په واشنگتن کې د فلیپین سفیر خوزا مانویل رومالز د پنجشنبې په ورځ له CNN ټلویزیون سره په مرکه کې ویل هیواد یې په اکتوبر کې له متحده ایالتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی چې د موقت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې د امریکا له دولت سره یې کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادرې شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته وړل کیږي. د فلیپین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګ وویل د هغو معلوماتو له مخې چې د ترلاسه کړي د دغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 50,000 کسانو ته رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال په لومړیو 4 میاشتو کې، یعنی له جنوري تر اپریل پورې، د افغانستان په لویدیځ کې 1,40,000 کسانو ته مرستې رسولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو ټویټ کې وویل په راتلونکو 6 میاشتو کې د بشري مرستو رسولو لپاره 938 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په وینا په افغانستان کې روان کال د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.8 میلیون وګړو ته رسیدلی دی. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د لاتین امریکا درې هیوادونو ته د سفر په وروستي تمځای کې د کیوبا له ولسمشر میګویل دیاس کنیل سره وکتل. رئیسی وینزویلا، نیکاراګوا او کیوبا ته چې د ایران په څیر د امریکا د متحده ایالتونو تر بندیزونو لاندې دي، په دې هدف سفر کړی چې په لاتین امریکا کې له خپلو متحدانو زیات ملاتړ څرګند کړي. د ایران ولسمشر د کیوبا په پلازمینه هوانا کې خبرلارنو ته وویل ایران به د برېښنا، جنراتورونو، بیوټیکنالوژي، قانونو او نورو برخو کې د ګډ کار کولو فرصتونه وڅېړي. رئیس زیاته کړه د ایران او کیوبا ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې پیاوړې کیږي. د کیوبا ولسمشر بیا رئیس ته وویل کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا په اتلولۍ سره د امپریالیزم د مداخلې په وړاندې مبارزه کړې ده. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو ټول برا ته روغ جوړ یاست. د نور بس دی پروګرام دی ز فريده سیال پکې ستاسو کورمنه. نن په دې پروګرام کې د میرمنو په ادبی غونډو، همدارنګه د لیکوالو، ښځو او شاعرانو د ژوند پر وضعیت خبرې ترې لرو. نن به په پروګرام کې را سره دا واورئ چې په افغانستان کې هغه میرمنې چې لیکوالي کوي او شاعري کوي په څه وضعیت کې دي، او همدارنګه دا چې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې څه کم دوو کلونو کې دوی په کورونو ناستوي، دغه وخت دوی په لیکوالۍ او شاعرۍ کې تیر کړی دی، که څه که دوی هم د نورو میرمنو په څیر باندې یوازې د هغه کور په کارونو باندې لګیا وي، او یا هم دوی بیرته ما خپلې شاعرۍ او لیکوالۍ ته مخه کړې ده. دې تر څنګ په دې به هم له میلمنو سره خبرې وکړو چې په دې تیرو دوو کلونو کې د دوی فعالیتونه تر کومه حده پورې وه. په افغانستان کې د میرمنې په نوم د ادبي بهیر یوه غړي هم راسره په خپرونه کې میلمه ده، او له دوی به دا واورو چې د دغې بهیر فعالیتونه اوس چیرته رسېدلي دي. همدارنګه په خپرونه کې راسره یوه میلمنه له هیواد نه بهر ده، له دوی سره به په دې خبرې وکړو چې هغه افغاني ښځې چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، دوی د افغانستان د ادب او همدارنګه د شاعرۍ په برخه کې په ځانګړي ډول هغوی چې په پښتو برخه کې لیکوالۍ او شاعري کوي، د دې برخې لپاره دوی څومره کار کړی دی، او څه پرمختګونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې شته دی. نو زموږ د خپرونې میلمنې شاعره او لیکواله نفیسه سحر، د ښځو د حقونو فعاله او د میرمن ادبي بهیر غړي اوګی امبیل، او همدارنګه لیکواله زلا نور، د درې واړه سره په خپرونه کې دی. او دغه مسایل مې چې مخکې مطرح کړل په دې موضوعاتو بور سره خبرې اترې وکړو. تاسې ټولو ته خیر اغلاست وایم، ستړي مشي اغلی سحر، که په پیل کې تاسې ته راشو، تاسې راته ووایئ چې په افغانستان کې په څه باندې په بخنی سره په څه کم دوو کلونو کې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د ښځو او په ځانګړي ډول د هغو میرمنو چې دوی د ادب په برخه کې کار کول او د شعر او لیکوالۍ په برخه کې کار کول، دوی فعالیتونه کمرنګ شوي دي، ستاسې په ان باندې علت یې څه بولئ؟
ډیره مننه. سلامونه فرید جان، او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې باید زه دا ووایم چې حالات خو په ټولو یو شان حالات راغلي، که په هیواد کې هر څوک وي هغه نو دغه باد په ټولو راغلی او تیر شوی دی. خبره دا ده چې د شاعر حیثیت، د لیکوال حیثیت د پیغام رسول وي، که څوک ورته څه ورکوي، که هر ډول حالات په دې راځي، او که څوک ورته هیڅ هم نه ورکوي، د هغه د لیکوالۍ او د دې د لیکلو په مقابل کې خو دی مجبوره دی چې خپل پیغام خلکو ته ورسوي، هغه د خپل د زړه خبره خلکو ته ورسوي، هغه د حالاتو سره سم دا باید یو څه ولیکي. یعنی دا د چا نه د کوم د یو څه تمه نه کوي، مثلا دا د کوم مادیاتو تمه د چا څخه نه کوي، هغه مجبوره ده چې د حالاتو سره سم هر څه ولیکي، که هغه د شعر په ژبه وي، که هغه د نثر په ژبه. دا خپل رسالت یې، خپل پیغام یې، او خپل د زړه درد یې په هر حالت کې په سم ډول خلکو ته رسولی دی، د حالاتو سره سم دی یو څه لیکي. په نوره نړۍ کې تاسې وګورئ چې یو لیکوال ته، مثلا یو شاعر ته، امکانات برابر وي، کتابخانی ورته جوړی وي، منظم او سم فضا ورته برابر وي. خبره دا ده چې کچیرته مثلا په افغانستان کې، یا هم کچیرته د شاعرانو څخه غواړو چې موږ سمه استفاده وکړو، سالمه استفاده له هغوی څخه وشي، هغوی ته باید تشویقي برنامې جوړې شي، مثلا د هغوی ته سمه زمینه مساعده شي، د هغوی هر ډول مثلا هغوی مشکلات لري، هغه مشکلات باید حل شي. یعنی خبره دا ده چې په افغانستان کې اصلا د لیکوال او د شاعر حیثیت یعنی صفر دی. شاعر ته ارزښت نه ورکول کیږي، لیکوال ته ارزښت نه ورکول کیږي، ولې؟ هغه د چانه د هیڅ څه تمه نه کوي، خو د حالاتو سره سم هر څه چې هغوی په زړه کې راځي، په ذهن کې راځي، هغه لیکي. دا د شاعر مسؤلیت دی، او دا د لیکوال مسؤلیت دی چې دا باید دغه مسؤلیت په سم ډول سرته ورسوي. په تیر دوو کلونو کې کوو، په نورو کلونو کې وګورو، زه فکر نه کوم دغه حالات به په دوی باندې دومره تاثیر کوي. یو د اقتصادي مسله ده چې ما یادونه وکړله، د لیکوال اقتصاد باید جوړ وسي، د لیکوال فکر باید آرام وي، که چېرته د هغې نه سمه استفاده په ټولنه کې څوک کول غواړي، نو هغې ته باید سمه زمینه سازي وشي. خبره دا ده چې په افغانستان کې په ټولو باندې یو ډول حالت دی، خو هېڅ کله هم چا خپل هغه خپل مسؤلیت نه دی پرېښی، هغوی د هر رقم حالات سره روان دي، او خپل کار ته ادامه ورکوي. هغه نارینه په خزینه په افغانستان کې،
اغلی سحر، په دغه څه کم دوه کلونو کې داسې په افغانستان کې په ښکاره ډول باندې داسې کومې غونډې جوړې شوې دي چې په هغه کې میرمنې په یوازې توګه باندې یا په ټوله کې د میرمنو لخوا داسې کوم څه موږ راپور و دغه مونږ درلوده چې دوی په یوازې ځان ناستې وي او داسې یو غونډې جوړې کړې وي چې په هغه کې لیکوال او همدارنګه شاعران راټول شوي وي. دغه ډول وضعیت د پخوا سره که پرتله کړو ډېر کمرنګه شوی دی. د دې عوامل په څو بولې تاسې یادونه وکړه چې د شاعر په او د لیکوال په لیکنه کې به دومره تغییر نه وي راغلی، دغه فعالیتونه بیا څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې لومړنی مشکلات چې دي هغه کلتوري مشکلات دي چې په افغانستان کې ښځو ته البته د کورنۍ لخوا دا اجازه نه ورکول کیږي چې هغه مثلا یو څه ولیکي. مونږ په افغانستان کې زه چې کله په افغانستان کې مونږ وختل د ښځو لپاره یو د هغوی د شاعرۍ په اړه یوه تذکره چاپ کړو، مثلا یو کتاب چاپ کړو د هغوی د شعرونو په اړه، د هغوی د لیکنو په اړه، ځینې کتابونه چې د هغوی ښه شعرونه لیکنې مونږ راواخلو که په هغه په نثري ژبه وي او که په یعنی شعر وي هغه باید مونږ چاپ کړو. خو کله چې مونږ ځینو ولایتونو ته لاړو لکه مثلا کونړ ته لاړو، لکه لغمان ته، دلته نو لر پرتو سیمو ته لاړو، هغه یا ته خویند خپل زړه نه ښکاو دی ته چې مثلا دوی هغه څه چې په زړه کې لري، حتی زیاتره خویند هغوی تعلیم نه درلوده، هغوی ته د تعلیم زمینه سازي نه وه. یعنی داسې شاعران وي چې هغوی باور وکړي چې تعلیم یې نه درلود ولې دومره ښه شعر لیکه، دومره ښې لیکنې کولې چې تاسو فکر کوئ چې دوی به تعلیم نه وي کړی. خو ولې هغوی ته د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېده؟ ځینو لیکوالانو نه، ځینو شاعرانو هم دغه لیکنې پټې راخیستې دي او په مستعار نوم مو په هغه کتاب کې نشر کړي یا کړي دي. دا کلتوري مسله ده، دا یوه برخه ده. بله برخه مثلا تاسو کلی دي چې تشویقي پروګرامونه د دوی لپاره نشته دي په افغانستان کې. په اوس وخت کې خو اصلا دغه ټول حق ورنه اخیستل شوی دی، خو په تیر وخت کې هم کلتوري محدودیتونه د دې سبب شوي وو چې دوی نه دغه حق واخیستل شي. مثلا لاندې مثال به زه درته ووایم چې کله ما په لومړیو کې لیکوالي یا شاعري شروع کړله، که به یوه لنډۍ زما په کتابچه کې لیکلې وه او په کورنیو کې یو چا به زما خصوصا نارینه وو، زما پلار مثلا دې ته ورته، زما ورور یا چا به، هغوی فکر کوو دغه هر څه زما خپله کیسه ده. دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې. مثلا زه غواړم یوه لنډه کیسه په خپل فیسبوک کې نشر کړم، ویلي کما د سیما ته که یو کمنټ راځي راته وایي چې دا وضعیت په باندې تیر شوی، نو همدغه مشکلات د دې لامل کیږي چې سړی هیڅ کله زړه نه شي خرابولی چې یو څه د خپل زړه درد ولیکي، یا مثلا که نورو ته کتو یو څه یې په ذهن په زړه کې راځي هغه ولیکي. دا مشکلات ډېر زیات دي. تحقیقي برنامه اصلا هلته نشته. په اوس وخت کې خو تاسې کتلي چې هغوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی، دا بیا وروستۍ خبرې دي. یعنی ډېر زیات مشکلات دي په افغانستان کې.
مننه اغلې سهار، تاسو ته بیرته راوګرځوم. زموږ بله مېلمنه هم موږ سره وصل ده، اغلې زلا نور. زلا جانې تاسې ته هم ښه راغلاست وایم. تاسې هم ستړي مشئ، تاسې په افغانستان کې هستئ، که تاسې په پیل کې راته د ځان په اړه وایاست، کله مو لیکوالی پیل کړی ده او په لیکوالۍ کې په کومه برخه کې تاسو ډېرې لیکنې کوئ؟
د لیکوالۍ پوښتنه مو وکړه. ولا لیکوالۍ چې دی د ماشوموالي نه زه کیسې لیکم او خپلې خاطرې د مکتب له دوران نه د ماشوموالي نه لګیا یم. همدغه نثر کې زما کار دی، همدغه کوم. شروع مې له خپلو خاطرو کړې به، اوس په لنډو کیسو کې، مقالو کې او دې برخه کې زما خپل کار روان دی. همدې کې
ستاسې پان باندې لیکوالی او دا د خاطرو لیکل د دې تر څنګ چې ګټه یې ښه ده چې تاسې یو څه ځان سره یاداشت ولرئ یا هغه تېره ځان سره وساتلی شئ، د دې تر څنګ دغه لیکلې څومره ستونزمن دي او نورې څه ګټې لري؟
لیکلې رښتیا هم د یوې نجلۍ د پاره هغه د حالاتو بیانول مغه سریختونی ډیر زیات سخت وی کنه. خو بیا ګټي زیاتې دي ځکه باید په ټولنه کې لکه څنګه چې ادبیات ډېر زیات مهم دي د موږ په ټولنه کې د ښځو ادبیات دا کوم چې اوس شاعران لیکوالان نه لرو د دوی دومره قوي ادبیات نه لرو خو بیا هم په ټولنه کې د ښځو ادبیات ډېر زیات مهم دي لکه اوس کچیرته موږ وګورو زمونږ ټپي دي کنه دغه ډېر زیات مهم رول لري زمونږ په ادبیاتو باندې او زمونږ په لیکوالۍ شاعرۍ باندې او دغه زیاتره د ښځو لخوا لیکل شوي دي تاسو خبره د خاطرو کړل او د خاطرو لیکل سخت خبره ده ما مخکې یادونه وکړل ځکه چې موږ د رښتونې صحنې راخستل بیا بیانول د یوې ښځې د پاره دغه سخته ده خو باید د یو لیکوالي د پاره به دا ډېره سخته نه وي ځکه د حالاتو بیانول اسانه کاری کنه څنګه باید دغه حالات بیان کړي په خپلو خاطرو کې په خپلو کیسو کې هغه ناویلي شیان چې باید وویل شي او باید بیان شي ټولنې ته وړاندې شي خلک یې درک کړي کنه خصوصا د میرمنو هغه میرمنو غږ چې هغه نشي کولی خپل غږ اوچت کړي دا غږ زمونږ په کیسو کې یا زمونږ په مقالو کې ویل شي دغه سوزمن نه وایم چې سوزمن مني خو ګټي زیاتې دي یو خو به د هغه میرمنو غږ چې هغه نه دی اوریدل شوی هغه به اوریدل شي د یو خزه احساسات به ولیدل شي د یو خزه هنر به وکتل شي په ټولنه کې او ډیر زیات ګټي دي یعنی زه به کومه وزرته بیان کړم په دې
اخلي زړه دلته بل پختنم کوم زینی داسي کسان چې هغه دغه د ماشومتوب دورې نه ترلاسه کړي د ماشومتوب دورینه تر لویوالی پوری د خاطري لیکي کله کله داسې واقع شوې دي چې ځینې کسانو لکه مخکې اغلی سحر هم اشاره وکړه چې یو څوک څول کی بیا ورته وایي چې دا پتا باندې تیر شوې دي د خطرو لیکل هم داسې وي یو پیغله غ خپل خاطرات ولیکي ځان سره وساتي ک چاته په لاس ورشي هغه ولولي نو بیا داسې ستونزې ورنه پکورنې کی را پیدا کیږي هغه ستونزې چې را پیدا شوې دي تاسو خو کله دغه ستونزې سره نه مخشوي یاست یا کوم کسان چې په دغه برخه کې لیکوالي کوي د دغه ساتل څومره ضروري دي یا د دې ته مستار نوم ورکول څومره ضروري دي
خپختنه زما د خپل شخصي ژوند په اړه کوم یو حمایت د کور د طرف نه د فامیل د طرف نه ډیر زیات مهمي او اما چې ډیر زیات شکر گزار یم د حمایت ما د فامیل د طرف درلود او بل خبره زما د فامیل او د ټولنې تکرونه به کله کله زړه وروله مزکه کله به چې ما کوم سلیکل د کورنۍ د خوانه هغه زه ډیر زیات تشویقیدم خو په ټولنه کې هغه کوایم خلاف زمونږ د نظرونو یا زمونږ هغه ازادي هغه غږ چې مونږ درلوده هغه نه اوریدل کېده یا مونږ نشو بیانولې ټولنې ته کنه که بیانیدم دا غي مونږ ټولنه زیاته خلاف خو په فامیل کې تاسو کوم څه سره نه مخشبي او دوی همیشه زما حمایت کړی دی کچې ته زما لیکوالي شروع کړې ده یا مخکې پکې زما د زما د فامیل برکت یا مغه د ماشوموالي نه د کتابونو سره د مطالعې سره یا مغه حمایت سره جزرا ریلیشن مدغه بدغوي برکت یې کنه لکه خو بیا ټولنې ته چې کله مونږ راځو په ټولنې کې مونږ خپل غږ نشو بیانول یا زمونږ کیسې یا زمونږ فکر احساس هغه ته احترام نکي زما نظر دار کنه کچې ته کېدلې نو مونږ به د دې ځار سره ساني سره کولای شو چې شاعري یا لیکوالي خو ته خبره زما همیشه د فامیل او د ټولنې د ټکرونو سره مخ وم زه اوس مخ یم خو دغه خبره چې د فامیل دی طرف زه یو حمایتګر لرم چې هغه زما فامیل دی چې تر شامل کې غر ولاړ ده کنه خو بیا هم کچې ته اساس پښتنه دا و چې مسامن سره چاپ شي دا به خبري خو دا چې زه سنزمنه ده چې یو جنیدی حمایتګر ونه لري د کور د طرف نه بیا په ټولنه کې خو هغه چې تاسو ته معلومه ده هغه بیا په مستعانم سره چاپول ده ډیر زیات سنزمنېبل اقتصادي حالات هم دومره ښه نه دي چې دوی ته بس نه به وته چې کنه خو په هر حال دغه بخې چې په مستعانم سره چاپ شي دغه هر څه ځکه د یو ویخه دی غږ د نجونو غږ په کې بیان شي کنه د ټولو د هغو نجونو چې د هغو ناویو لغت چې نه دی اوریدل شوی هغه په پدې کیسو کې انسترونه کی زما دغه فکر دی په دغه بلکې ستونزمنې زمونږ نجونو د پاره څنګه به دغه دوی دا کار وکړي چې دوی هیڅ کم حمایتګر و نه لري کنه خو زما دغه فکر دی که چېرې مونږ دغه ټولې لیکوالانې شاعرانې سره راټولې شو یو موټی شو یو بل حمایت کړو نو
مدنه سلا جانې تاسو ته به بیرته راوګرځم ورزو اغلې اوګی امیل ته دوی هم راسره په خبرونه کې وصل شو اوګی جانې تاسو هم ستړي مشې په خیر راغلې اوګی جانې هم دغه پوښتنه له تاسو هم کومه زیاتره نجونې که په کورنیو کې دي که په ټولنه کې دي په ټوله کې دوی ځینې خاطرې یا داسې کیسې لیکي چې که په کور کې دي نو هغه د کورنۍ تاوتریخوالي سره چې مخ دي دغه کیسې بیانوي او همغه نارینه چې په کور کې دي د هغوی ځینې داسې ناویل شیان وي چې ویلې یا بیرته د دغه نارینه وو دې ته چمتو نه وي چې دا واوري دغه ډول کیسې یا دغه ډول خاطرې چې یوه نجلۍ لیکي یوه مېرمنې لیکي په یوه ټولنه کې څومره اړتیا ده چې دا نور نارینه واوري او دغه تاوتریخوالی چې په افغاني ټولنه کې د دې له منځه وړلو کې مرسته کولی شي.
مننه کوم لومړی تاته سلامونه دني خویندې ته اورېدونکو ته مینه او درنښت. مننه کوم خبرې په دې کې چې واقعا کله چې یو جلکۍ غواړي څه ولیکي او کرکټرونه یې په دې کورنۍ کې او د دې په اړه باندې هغه منفي کړنې چې لري هغه برخوردونه چې څوک یې اورېدی نه شي څوک یې لیدی نه شي او دا یې ګوري او هغه غواړي چې حقیقت او خیال سره یو ځای کې راونغاړي او هنري کې شاهکار کې بلاخره نورې واوري نور تینه پند واخلی دا خو لوی کمال دی فکر کوم لوی هنر دی ډیری نجونې چې دوی لیکنې کوي دوی خپل د حال بیان کوي خپل احساس او د نورو ګوري همداسې کله چې دا په لیکلو باندې روږدې کېږي نو هره کیسه ورته یو ښکلی سوژه یي هغه غواړي چې راوسپړي په هغه کې کار وکړي او هغه هنري بیان کړي بلاخره نورې واوري نور ترېنه پوه شي چې څه تېرېږي څه حال دی او دا کړنې طبعا یو داستان شروع کېږي خپل اوج ته چې رسېږي بلاخره په یو ډېر هغه ځای کې ختم کېږي نو په هغه کې یو پیغام رښتي هغه پیغام که څوک لولي باور وکړه زیاتره ناولونه یا داستانونه یا لنډې کیسې چې سړی لولي په هغه کې چې یو ښه پیغام نغښتی وي هغه داسې چا خبره پنداموزه وي او چا ته یو فکر ورکوي او که هغه وي یو ټکان خوري انسان همداسې که څوک یې اوري فکر کوم چې د هغه په کرکټر کې بالکل تغیر راځي هغه هغسې کړنه نه کوي چې پایله یې هسې وي دا په خپله د ټولنې په هغه کړنو کې تغیر راوړي مثبت تغیر راوړی شي د خلکو ذهنونه روښانولی شي که چیرې ښځه ولیکي ته باور وکړه چې دا ښځینه احساس که خپله ښځه بیان کاندي په هغه کې د ده حقیقي احساسات پکې تصفیه شوي سیقل شوي او هره کرښه یې ته باور وکړه ډېر په زړه پورې او فکر کوم چې د یو ټولنې په یو ټولنه کې بدلون راوړلی شي یو ټولنه یو ښه مسیر ته یو ښه لوري ته بیولی شي او خلکو ته جالبه وي دغه نجونې چې قلم بدسته دي او غواړي چې په ښارونو یا کلیوالو سیمو کې او نن سبا چې د مېرمنو د افغان ښځه چې حتی دغه د افغان ښځې لفظ په خپله د یو درد سره تړلی دی د افغان ښځې درد دومره ډېر دی دومره رسوا دی دومره انبار انبار دی چې هر هغه ړوندې کتلی شي هر کونډې یعنی اورېدلی شي او هر که یو حس انسان میز فکر کوم هغه حس کولای شي نو یو څوک چې بیا قلم اخلي او هغه اونری کوي هغه حقایق د هنر او خیال سره یو ځای کوي. فکر کوم چې هغه به ډیر دلچسپ وي او ډیر به غوره کاري او که دا کار کیدونکی هغه یو تاریخ دی د دې هیواد چې په دې تاریخي مقطع کې په ښځو باندې څومره ظلم دی. اسې خو ښځه مظلوم د تاریخ ده، افغان ښځه البته بالکل په هر دوره کې په هر پړاو کې رنګارنګ دردونه د تجربه کړي دي او هر لحظه او هر خوا یې درد دی. اوس چې مونږ د تعلیم او د کار نه منی شوي او دا محدودیت دا بندیز په مونږ لګېدلی دی نو کله کله زه ځان سره وایم کله چې غم ډېر زیات شي هغه نشي کولی چې سړی ښه بیان کړي، کله چې دا درد لږ کم شي مهین شي بیا انسان کولی شي چې دغه درد نه داسې یو شی ولیکي چې مقابل لوري ته لکه د تور برېښ غوندې ټکان ورکړي، یو شاهکار دی نه جوړ کړي. نو خبره دلته ده چې دغه کار که انسان او افغان میرمنې زه نه وایم چې هر څوک چې ادبیات لولي هغه به ادیبه وي هغه به شاعره وي، نه، دا یو فطري احساس دی چې د هر هغه تخصص چې دا ولري هر هغه رشته او څانګه کې چې د اختصاصي لوست کړی دی د هغه سره هم کولی شي چې دغه وړتیا خپل وروزي مطالعه وکړي، داستانونه ولولي، په دې لاره کې هغه کوم لیکنې چې شوي دي، کوم لارښوونې چې شته دي ماشاءالله پریمانه دي، هغه نه چې استفاده وکړي خپل لار خپل مسیر پیدا کولی شي او هر څه لیکلی شي او د دې وړتیا پیدا کولی شي. دا ډېر ښکلی دی، ډېر اړین دی او افغان ښځه چیرې بیان وکړي فکر کوم چې د یو سیمې خلک د بلو هغه امکانات او هغه ستونزو هغه ننګونو هغه حالاتو نه خبرېږي، د بلې خوانه بلته دغه معلومات ورزی او بیا غم په هنري شکل چې ډېر دلچسپ وي او هغه انسان ته تلوسه پیدا کوي چې بیا یې ولولي څنګه یې ولولي دې څه ویلي دي او په څه رقم یې لیکلي دي. دا ډېر
بالکل اخلي وګي ک په اوس محل کې په افغانستان کې راته د شاعرانو او لیکوالانو د خزو انجونو د وضعیت په اړه ته وایي اساس افغانستان کې استې د وضعیت ګوري او هغه کسانو سره هم حتمان تماس لري چې په دې برخه کې کار کوي، لیکوالي کوي، شاعري کوي. د غنجونې او د خزي اوس محل په څه وضعیت کې دي؟ آیا اوس هم قلم راخلي لیکنی کوي او د فعالیتونو چې په خاطر لودل لکه دوی ادبي بهیرونه درلودل مدني فعالیتونه درلودل دای په کوم وضعیت کې دي؟
مننه کوم. اول خو زه ډېر د خوشبختۍ احساس کوم، ځان نیکمرغه احساسوم چې میرمن بهیر په کابل کې بیا خپل غونډې پیل کړې او نن سبا کې د نږدې راتلونکي ورځو کې د رڼا مشاعره لرو. دې مشاعره کې ټول انتقادي شعرونه دي، اکثره چې په دري او پښتو په هر ژبه چې هغوی غواړي، البته د مختلفو اقوامو ژبو خویندې مونږ سره دي. نو زه فکر کوم چې دوی خپل هغه رسالت بیانوي او دا که په دې زمان کې څوک نه لیکي دا به خپل رسالت هیر کړی وي او په ځای کړی نه وي او دا به یو لوی جفا وي چې په دې حالاتو کې اوسیږي او دا حالات نه غواړي چې تل پاتې شي، ولیکل شي، نور ترېنه خبر شي، ځکه نور صرف ګوري. مونږ په اور کې یو، مونږ فقط سوځو، ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي، مونږ هغه ځای کې یو، هغه د فاجعې عمق چې وایي که نه په هغه ځای کې اوسیږو. نو زه فکر کوم چې دوی چې بیانوي دا بل اغیزه لري او په ولایاتو کې متاسفانه چې اوس زمينه دې ته مساعده نه ده چې خويندې مونږ هم د سپورکارا ډول په ډاډه سره نه ژوندته خو زه بیا هم زه مونږ ته چا ممانعت نه ده کړې، هغه هم ورونو مونږ سره کومک کړې، مونږ ته ځای را کړې دي، هغه بهیرونو سره چې ورونه دي مونږ تللي یو، هلته اوسېږو، دا کارونه کوو، خولاتو که دغه زمینه اوس مساعده نه ده، ځکه زه په دې وختو کې غواړم یو څېړنیز مرکز په شفایي ادبیاتو کې، البته د جنگ په دوران په دې کې څېړنه وکړم. ولایتو ته ځم، خبره دلته ده چې هغوی ته دا زمینه مساعده نه ده، اما هر څوک غواړي چې یو څه ولیکي، که هغه د نظم وي که نثر وي که لنډې کیسې وي که شعر وي، خو ساتي
اغلی وګي اغه خويند چې کوه غوړي چې په انلاین ډول تاسو سره یو ځای شي، دغه مشایره مو یاد کړه د کی کوم خويند چې ولایتونو کې دي، یا کوم خويند کاله قلری د هیواد نه بهر له تاسو سره ونده واخلي، دوی کولای شي چې په انلاین ډول تاسو سره وصل شي شعر یا کوم لیکنه کلری دي کی واوروي.
زه همدا تصمیم لرم چې کدی غواړي، یا ما خو غوښته شفایي ادبیات کې برخه واخلي، کاکړې غاړي او لنډې کې دی غواړي چې یو پروګرام دی ته هغه کوم ترتیب کوم دی کې داسې با جرأتې داسې یو جنکۍ دی چې تعلیم یې کم دی، اما فطرتاً دوی شاعرې دي، فطرتاً دوی دومره آهنګین لیکنه کوي چې ډېر زیات اغېزناک یې، او زه فکر کوم چې دوی سره باید کار وشي، دوی سره خبرې وشي چې دوی د دې جرأت پیدا کړي یا په مستعار نومونو اشتراک وکړي، ځکه د دې زړه غواړي. خو دودیز ټولنه چې صدا غلط دودونه رواج دي، د خور خبره چې هر هغه څه چې دی وایي، هغوی فکر کوي چې ضرور باندې قضاوت کېږي چې دا به ستا هغه وي، دا به ستا غوښتنه وي. اوس مثلا څوک غزل وایي، غزل مضمون خو مینه ده، عشق ده په هغه کې، که نه خو دا خو هغه لږ حقیقت د ډېر خیال سره یو ځای کېږي، او هغه وایي دا خو د ده د هنر، د ده د هنرمند فکر د چې څه رقم یې بیانوي، څه وایي او څه رقم بیانوي، دا د ده هنر ده، مګر څوک د دې هنر ته نه ګوري.
تجربه
باندې قضاوت کیږي، هغه هم منفي قضاوتونه کیږي، هغه هم زه درته وایم چې زه مثال درته وایم چې راهله موسکا هغه تلکۍ ون شپالس کلنه چې د هلمند نه مونږ ته مرمن بهیر کې د غزل ویلې، هغه تری شاعره وه، هغه د اصل نه پیدا شوې وه، ته به وایې چې د غزل سره پیدا شوې و، غزل د ده په وینه کې بو، یعنی هغه په دې خاطر قرباني شوه چې د مونږ ته غزل ویلې. وریندار وی چې دا خو خپل میړه ته ویلې، ستا خور بیلارې شوې ده، داسې د مینې خبرې کوي، او دغسې هغه کې تلیفون کې دار، او بیا کله چې دا خپل مور کره ځي، خپل ورون ته وایي چې خورې دغسې وغسې، بالاخره د هغه ورور پاسیږي، د ښځې ورور پاسیږي د ده میړه ته چې اوخی کېږي، د ته پیغور ورکوي چې ته زه هغه خور دې سمکه چې داسې کارونه کوي. بالاخره چې دلته راځي نو دا ویښتانې بیچاره عمله ورباندې کوي، ویښتانش کوي، کتابونه، مورم بیچاره خو چونده زوی نه یریږي اطرافو کې، خو زامنو ته ډېر وخت ورکوي، هغوی هلته خو هغه مرسالاري د اول نه وده کوي په هغه ټولنه کې، نو هلته دا مورم لاس ورسره یو ځای کوي، کتابونه ایش کوي، هغه کوي، بالاخره دا څه کوي، ځان باندې تیل اچوي. کله چې تیل اچوي نو بیا دا زه هغه وخت خبرېږم چې دا تلیفون کې ما ته وایي، زه په قندار شفاخانه کې یو چینایي شفاخانې ته راوړې یم، زما ځان باندې تیل اچولې، سوځېدلیم، داسې ده. ما وویل نه، دا څه وایي؟ ویل رښتیا وایم، دا کیسه چې راته وکړه ته باور وکړه. ما وویل څو فیصده سوځېدلی؟ نو سوځېدلی ویل چې اویا فیصده. دلته مې چې ډېر کوشش وکړو چې هغه ویلې ما کابل ته راولئ، ما ډېر کوشش وکړو. هغه وخت سیرجان شریف ته مې وویلې سهار سم نور دا مشران ته چې مونږ باید انتقال وکړو، تر څو چې مونږ بندوبست انتقال اخیستو یا هفته پوره نه وه چې دا سا ورکړه، دا مړه شوه. یعنې ته باور وکړه چې دا ډېره لویه غمیزه وه. یعنی دا مثال مې په دې ویل چې اوس تاسو په همدې بحث ته ورسېدې، کله نجونې څه وایي نو دا هغه هنریت ته څوک ارزښت نه ورکوي، دغه دا هنرمندي ته څوک ارزښت نه ورکوي. همداسې عاجل ورباندې تصمیم نیسي چې ده ته یو پیغور جوړ کړي، یو خبره وکړي.
ډېره مننه. واقعا دغه ډول ستونزې په افغاني ټولنه کې ډېرې دي، او تر هغې چې زه لیکوال او شاعر پیژنم، هغوی تل د دغې ستونزې سره ټکي. یوه لنډه دوا اخلو، بېرته راګرځو.
دا زما حق دی. د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر ارخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام لو تر اتو بجو پاجوندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
اغلی سحر تاسو ته راځم، لکه څنګه چې اغلی اوګی هم اشاره وکړه، په افغاني ټولنه کې دا ستونزمنه ده چې یو انجلۍ خپل احساسات بیان کړي یا په څنګ کې د ټولنې هغه واقعیتونه چې شته دي. حتی ځینې داسې مثالونه هم موږ لرو چې خپل کورنۍ کې آمدنه دي، څوک د چا غږ واوري. دا خوله لري د چې په ټولنه کې یو نارینه تا تکین یو هغه څه چې په تا تیر شوي دي ستا خبرې واوري، یا بله څوک تا تکین ستا خبرې واوري. په شاعرۍ کې او په لیکوالۍ کې دا اوس مهال چې موږ افغان نجونې ګورو، دا هم ستونزمنه ده چې دوی خپل هغه شرایط بیان کړي. خو که چیرې یو انجلۍ وغواړي زړه وکړي، دغه اوسني شرایط رابرسیره کړي، بیان کړي نړیوالو ته، وایي لز د کړو محرومېدل، په کور ناسته، دغه سختیانې چې ور باندې راځي، ځکه زیاتره کورنۍ اوس نجونې دې ته اړۍ مجبورې چې دوی واده وکړي، که چیرې دغه ټول راټول کړي، یو لیکنې ترسره کړي یا شعر ور باندې وایي، ستاسې پان باندې د یوې نجلۍ شعر او شاعري به ډېر اغېز ولري که په دغې برخه کې د نارینه یوه لیکنه یا یو شعر به ښه اغېز ولري؟
بالکل، په افغانستان کې لکه څرنګه چې وبې جان یادونه وکړه، په اوس وخت کې دا ډېره زیاته اړینه ده چې یوه ښځه یو انجلۍ د خپل زړه درد ولیکلی شي. یعنی دا اوس یوه ښځه مینه سازي دوی ته ذکر ده چې دوی کولای شي هغه څه چې په دوی باندې تیریږي هغه دوی بیان کړي، هغه کدي د نثر په ژبه وي او کدي نظم په ژبه. یعنی دا دوی یو استعداد ده، او دغه استعداد خدایي ده، او دا استعداد فطري ده چې دوی کې شته دی. مثلا یو څوک استعداد لري، هیڅکله د هغې استعداد نه پټیږي او نه یې څوک وژلی شي او نه یې غلا کولی شي، ځکه استعداد د انسان په درون کې ده. دوی کولی شي د خپل زړه خبرې خپل قلم ته راولي، د خپل قلم څوکې ته راولي. فکر کوم اوس په افغانستان کې په کورنیو کې هم یو څه اوس دغه مشکلات له منځه تللي، چې مثلا که یو انجلۍ قلم راخلي یو څه لیکي، هغه اتمی نه ده چې د هغې د زړه خبره دي، هغه اتمی نه ده چې په دې د تیر شوي وي، ځکه چې دوی حالاتو ته په کتو سره، دوی ټولنې ته په کتو سره، دوی بهر ټولنې ته په کتو سره خامخا یو څه ذهن ته راځي د دوی لیکي. مثال زه تاسو ته وایم، زه چې کله په افغانستان کې وم، ما ته یو چا د خپل د زوی په اړه کیسه کوله. هغوی راته ویلي چې زما زوی دغسې یو انجلۍ خوښه ده، او په یوې کوچۍ انجلۍ مین دی، او د هغې سره مینه لري، او غواړي چې زه ورته هغه وکړم، یعنی کوژده یې کړم ورته. یعنی باور وکړئ چې هغې دا خبره کوله، ما ته ذهن ته یو څه راغلل چې هغه وخت کې ما لیکلي وو چې زړه دې رانه وړی دی، کوچۍ انجلۍ زار شمه له تا یې لیونۍ انجلۍ، رنگ رنگ کمیس نه دی، خالونه دی، خپل په کښکارې سادهګۍ چلی. نو دا زما کیسه نه ده چې زه لیکم، ځکه زه نه لکه ما، او نه زه مثلا اتمی دی زما یي چې زه دی په یو چا باندې مین یا مین شم، ځکه دا ما هغې ته په کتو، هغې ته په غوږ نیو، دا ما لیکلی دي. همدغسې هر جلۍ کولی شي. اوس چې دا زیاتره نجونې تاسو کتلی چې کډیر څه نه وي، تر شپږم او تر اومه پورې خامخا دوی زده کړې کړي دي، او دغه استعداد لري چې هغوی یو څه ولیکلی شي. یعنی فکر کومه چې یو کتابچه او یو قلم به حتمان د یوې سره په لاس کړي، او دوی د دغه درد د خپل زړه واخلي، ودې لیکي، او ورسره په خوا کې بله زمینه سازي دوی ته داده چې اوس په هر کور کې تاسو کتلی چې یعنی هر انجلۍ سره په لاس کې موبایل دی، کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي. مثلا لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړله چې په آنلاین ډول دوی کولای شي په ځینو بهیرونو کې دوی برخه واخلي، مثلا دوی کولای شي خپل دغه شعرونه، خپل دغه لیکنې نړیوالو رسنیو ته، اخبارونو ته، ویبسایټونو ته په لاس کې ورکړي چې دوی باید چاپ کړي، یا مثلا په دې د خپل لیکنې ورکړي چې هغوی هلته نشر کړي. یعنی په دې ډول دا ډېره اسانه ده. اوس زمینه سازي شته ده په ټوله نړۍ کې، اوس اسانتیاوې رامنځته شوي دي. دوی کولای شي په دغه برخه کې هغه خپل استعداد معلوم کی خلکو ته وخی افغان انجونی تر هیڅ چا کم نه دی دوی په هر ډول حالاتو کې هر څه کولای شي او ډیر په کم امکاناتو سره دوی ډیر څه کولای شي ولې په افغانستان کې خبره ده چې کله کله مثلا شاعرانو ته لیکوالانو ته یو ډول ته نمونه اخیستل کیږي تا په خپل کورنۍ کې مثلا ځینې نمونه چې زینه خواړه مدل ته واخله مخ ولې اخیستل کیږي چې امره کله کله د دې لامل کیږي چې د دوی دغه استعداد ووجل شي دوی د سیده لکه د صحرا ګلونه چې راجیک شي ګل وکي خو به تمړاوي شي یعنی دغه ډول باید ونه شي مثلا په یوې کورنۍ کې یو انجلۍ خلک والی کولای شي ښه شاعري کولای شي لکه څنګه چې زلاجان یادونه وکړه چې ما سره د کورنۍ
صحرا دمدغه وضعیت مخ څنګه نیولای شو چې یو انجلۍ خلک والا د ښه شاعر ده خود دې په ځای چې د مینې ټاپ اور باندې ولګيږي یا د ملګرتیا ټاپ اور باندې ولګيږي دغه حالت نه څنګه ځان باسلې سي چې هم لیکوالي وکړي هغه استعداد خراب نشي او هم کوم څه چې پزړه کې دي هغه بیان کړي کغه خپل احساس وي ټولنې ته پکتو هغه الهام اخلي
زه فکر کوم ته ټول ښه خبره را چې دا باید خپل کار ته ادامه ورکړي ځکه چې هغه کوم استعداد چې ما په ما کې ستاسو د فطري استعداد یا درونی استعداد چې زه لرم هغه ته باید ضرورت ورکم زه باید د چا خبرو په کیسه کې ځکه نه شم چې دغه استعداد که خدای ما ته راکړی زه هغه نه باید استفاده وکم ما مخکې یادونه که ضرور نه دی چې هر څه د ما پورې اړه ولري مثلا یادونه مې وکړه دوی کولای شي مثلا په رادیو کې په ځینو برنامو کې دوی برخه واخلي رسنۍ ډېرې زیاتې دي همدارنګ خپل هغه څه چې لیکلي کشیر دی که نثر دی که نظم د هر څه چې لیکلي اخبارونو ته دې ورکړي ویبسایټونو ته دې ورکړي ځینې رسنۍ دي هغوی ته دې ورکړي چې هغوی چاپ کړي مثلا کتاب دې ولیکي شعري ټولګه یا مثلا اثر دې دوی اماده کړي او دوی دې په چاپ ورسوي
بالکل په بهر کې راته وایي دغه له سقوط نه وروسته حتما ډېرې لیکوالې شاعرې بهر ته هم تللې دي تاسو چې په کوم ځای کې و سیدلته د سیکوم څشته د میرمنو لپاره په ځنګړې ډول د پښتنو خزه لپاره چې دوی راټول شي په دغه برخه کې کار وکړي
فیلم خو ځکه نه شته چې دلته نو تاسو ته د افغانستان د هرې سیمې نه د هر ګوټ نه خلک راغلي دي او دوی په هر ځای په بیلابیلو یعنی دی او د بل نه لري دي هغه کسان چې دوی یو بل سره پیژندل وو مثلا ژورنالستان وو لیکوالان وو شاعران وو دوی یو بل سره پیژندل خو فکر کوم دوی زیاتره په لور وو یو د بل څخه ډیر لري دي د ښځو برخه خو ځکه ته تاو کمرنګه ده چې په افغانستان کې د چیرته هغوی یو ځای و دلته بیلو بیلو ځایونو کې یعنی کېدای شي یو بل سره دوی تماس ولري زه خو اصلا په خپله ځکه چا سره تماس نه لرم چې دلته نو زه په داسې یوه سیمه کې اوسېږم چې هلته زیاتره ښځې هغوی یعنی د افغانستان نه چې راغلي هغوی تعلیم نه لري ولې زه په خپلو په ځینو ګروپونو کې یم چې هغوی سره تماس لرم مثلا د ژورنالستانو سره په تماس کې يم لیکوالانو سره په تماس کې يم د څه خاص کوم څه دلته نه دي شوی تر اوسه پورې خواله پراتون کې کې تسلیم لرو چې دغه کسان یو ځای شي سره او د یو ګروپ ولري د یو ټولنه ولري دلته او هغه سره یو ځای شمه تر څو شو کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي
مننه کور ودان غلی سحر ور بشو زلاجانی ته زلاجانی که تاسو راته وای مخکې غلی سحر یادونه وکړه ک دغه د لیکوالۍ او شاعرۍ استعداد داسې د لکه تشبیه کړو چې په سحرا کې لاله را پورته کیږي کی چې چرته وټه کول شي مړاوي کیږي بیرته تاسو چې لیکنی کوي کار کوي دا چې د ټولنې له خوا داسې وکس لمل سره مخ کیږي لکه مخکې چې وګیجانې د پیخ یادونه وکړه تاسو څومره مایوسه کیږي او بیا لیکنی ته پام کوي یو څه مودې پرېګ دی
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اول یو بل خبره غواړم وکم دلته څنګه وران دي کوم چې موږ چې کوم څه شي کې بیان او غوږ موږ خپل احساس نه یا قبل زه د دې ډېر خلاف یم چې یو شاعر دی یو نارینه احساس خپل شي کې بیان کړي یو شاعر یا یو لیکوال چې کوم شعر لیکي یا یو نثر لیکي په هغه کې باید د خپل احساس وي دا مینه چې د تاسو د څنګه سره یې کولی شي حق لري دغه څنګه هم حق لري د بیانولو حق لري د خپل احساساتو بیانولو حق څنګه چې سړی لري هغه څنګه یې لري کنه او دا حق نه باید لمونږ څوک واخیستل شي او مونږ نه باید په دې برخه کې ویری شو ځکه به دې باندې موږ ټول څه یو چې د خزې د احساس د خزې د فکر د خزې د هنر ټول خلاف دي کوته سي چې دا ټول زمونږه خلاف به مونږه باید ډیر ځای ته کوي شو کنه لکه چې بنې چې مونږه خپل نثر کې خپل شعر کې په دې باندې و یری ګوتې خپل احساس بیان نکوي په دې باندې و یری ګوتې مونږ باندې الزام ولګي یا مونږ باندې ټاپه ولګي کنه تاسو خنه ګنم زمونږه په شعرونو کې د خزو په شعرونو کې د خزو په نثرونو کې باید د خپل احساس دي د شو باید خپل مګه خپل درونی هغه کوم استعداد یې هغه باید خپل په بیان کړی کنه بل خبره دار چې خزه چې د یانځونی مونږ نه یوازې لیکوالانی شاعرانی زمونږ په ټولنه کې ټول انځمي د دې په درون کې چې کوم جوهر دی هغه نشي راخکاره کولی کله کله هغه د راخکارولو زمينینه دی برابرې خصوصا شاعران لیکوالان څنګه چې دا نور ټولنه د دې حالاتو متاثر ده د دې په پرتله شاعران یا ادیبان چې دا ډېر زیات متاثر دي په دې باندې حالات د نورو نه زیات تاثیر کوي کنه خو بیا مهمه ده چې موږ باید په ناهیلۍ کې هم یو کړکې پیدا کړو د یوې هیلې کړکې چې موږ د خپل ځان لپاره خو هڅه په ټولنه کې د نورو خلکو لپاره د ذهني یو لارې یو کړکې پیدا کړو چې د ناهیلۍ نشي په داسې حالاتو کې به مبارزه وکړي د خپل ژوند ته دوام ورکړي خپل هنر ته خپل کارونه ته خپل زده کړو ته کنه څنګه زما فکر دی او بس تاسو په ختنه وکړئ چې تاسو څومره ناهیلي کیږئ کنه موږ یوازې د خپل فکر بیانول دا د خپل احساس بیانول زمونږ خلکو ته چې هیڅ کله یې نه دی قبول کړی هیڅ کله د سږی هنر دغه استعداد د په زمونږ په ټولنه کې د قبولونې وړ نه وو دا که ټولنه کې ژوند کو دا به ډیره زیاته سخت وي کنه دا معمولا انسان کله کله ماتې خو موږ ما مخکې ویل چې کچېری موږ ټولې ماتې شو موږ ټولې ناهیلې شو نو کار به څه وکړو کنه موږ دا سي عادت شو یو لدې حالات سره موږ لډیرو محدودیتونو لډیرو ظلمونو سره عادت یو نو دا اوس راته عادي ښکاری کنه دا راته عادي ښکاری دا زمونږ په موږ باندې الزامونه په یوې جنې باندې په یو ادبي باندې ته عادي خبره ښکاري کنه خو دا څه پني چې موږ کینو او موږ خپل هنر پریدو او موږ یعنی تسلیم شو دي حالات ته دا حالات به موږ یو ورځ موږ باید مات کړو دا حالات یو ورځ باید موږ لدې حالات څخه ووځو دا کچيري موږ سړیا د تمکه و چې دا بدوي زمونږ ته دا حالات را حل کی او دوی به دا زمونږ مشکلات حل کی ته نا مونږ چې کوم مشکلات کې مونږ چې د مونږ غږ چې ناوړي دل کېږي مونږ باید هڅه وکړو چې مونږ خپل غږ په ټولنه باندې واورو مونږ په دوي کې یعنی د تغیر لپاره د بدلون لپاره زمونږ مزل ډیر زیات وګدې او مونږ باید ډیر زیات هڅه وکړو په دې برخه کې او بل ما مخکې دا ونه وکړه د شاعرانو د لیکوالانو یو ځای ته کېدل ځکه مونږ ډيري په جګه ساته شاعرانو لیکوالانو لرو او ځینې بیا وسوس ادب تر اذن نشي ویدي ترڅو بیا خپل تجربې یو بل سره شریکې وي دغه ډېر ذات بیا ذکر کیږي ځکه زمونږ اوس د علم لارې بندې دي کنه ته د ذکرې یو لارې کې د لشي چې دوی سره یو شی وس ټکنالوژي د کنه د علم لارې یو د هنر لارې بندې دل بالکل ناممکن خبره ده د خپل غږ او ریدل په خلکو باندې دا ناممکن خبره ده دوی د هیڅ کلم متسلمي دي کنه د زمونږ خويندې کډ شاعرانه دي کلیکوالانه دي کنه دي دوی نه تسلمي دي دوی نه هلي کېږي نه دوی په ناهله کې د هلي لارې ځان ته پیدا کی زموږ فکر دا ده کنه او بل زه غواړم د خپل کوم ادبي بهیر سره یم دا غي اداونه په دې سره کې وکم کنه
مهرباني په لاندې کوي
البته ولینا مونږ د شاعرانو لیکوالانو د بهر نه په افغانستان کې تقریبا 40 نفر ته زمونږ تعداد رسیدي مونږ په واتس اپ کې آنلاین ادبي بهیر لرو په دې ګروپ کې لمن سره تکړه شاعرانو لیکوالانو دي او زه غواړم دا په پوره اور سره وایم چې د دې بهیر سابیا چې د دې ذات او چاته ده کنه زموږ سره ډېر تکړه شاعرانه لیکوالانه دي دي کې نوې شاعرانه لیکوالانه لمن سره دي چې دوی موږ ذکر کوو دغه یو ډېر خپل فضا او بل په چیرې زموږ دغه راپورونه لیکنې بحثونه زموږ په ویپانو کې خبريږي تاسو البته کولی شئ هغه وګورئ او زموږ دغه بیا هم د خزوغه دغه نه تسلیمېدل او موږ هر هفته کې یو ځل د شنبه په ورځ موږ مشاعر لرو په حرکتن لرو د وی شاعریا په شعر یا د وی لیکوالي په کیسه باندې نو دغه شیان یا دغه ادبي بهیرونه یا غونډې
خو بیا هم زه غواړم ته وایم دا د حضوري غوندو ځای نشي نیولی، کنه دغه حضوري غوندو ځای نشي نیولی ادبي بهیرونو، خو بیا ډیر زیات کار کولای شي، ځکه موږ سره بهیر کې دغه پنځه دی چې دوی وایي چې مطلب ډیر وخت کېږي مونږ قلم نه دی راخیستی، مونږ لیکم دغه ادبي بهیرونه دوی ته فکر ورکوي، دوی لا تشویقی لیکلو تا خپل فکر بیانولو تا خپل جوهر ښکار کولو تا، نو هغه غوښتلم هغه بهیر یادونم ما غوښتل چې وکړم، دغه ډېر زیات مهم دی، نو دغه بهیر نه د
کور ودان کور ودان سلا جانی اوګی جانی ته به هم را شو د دوی خبرې به هم په رسته وی کې واورو. اوګی جانی تاثیر ته وای دغه میرمنه د بهیر شده کمن جونی چې غواړی کم میرمنه چې غواړی ساسي بهیر سره یو ځای شي، د سه حلارې ورته خو یا چې دوی خپل لیکنه تاسو ته دروړي، تاسو سره یو ځای شي، فعالیتونه ساسو فعالیتونه خبرې شي او تاسو سره یو ځای ګټ کار وکړي، کبل اندو کې مکتوب وایست
کې دی خو هم کولای شي او کولایت کې دی هم آنلاین او په ټلیفون لارینه د واتساپ لارینه څنګه ګروپونه لرو، او کب خارج کې دی هم کولای شي چې دوی موږ سره ګډون ولري، موږ ډیر خوشاله کړي چې د مختلفو ژبو شاعرانی خويندې دی راټولېږي، البته نوی جنکې دی چې لیکنه کوي او ډیر خلک ډیر خوند کوي، باور وکړه خوشاله کوم په دې حالتونو کې مونږ دا زمينه مونږ ته مساعده ده، او مونږ د شنبې په ورځ راځو او غونډې کوو، ما یو وخت د بهیر د پاره یو د کلیزې د پاره یو سلی کلی وو، هغه د سی پلان ډو ټیک کې دی چې مبارک دې شه کلیزا بهیر څه دی، پوهنتون دی، ونځای دی، یو مکتب دی، هم مطلوب دی، هم مطلب دی، هم مطلوب دی، یو رون کور مو دی، خان او دی، ادب دی، دا محل دی، دل مرونو د سپوږمیو د خیالونو چیرونیږي چې زلیږي، بهیر وړاندې زی د سین په شان بهیږي، کس هم چې لا ماشوم دی خو مطلب دی، خو مقصد دی، خو هدف دی، لکه لمر غوندې هر چا ورته معلوم دی چې زمونږ د پدې خلکو تور شپه سپینه تیارې، تور شپه سپینه سبا شي، دلته خويندې دلته نجونې د سبا په لوري اخلي سرګامونه، پلکوي د محبت او د دوستۍ تنکي لاسونه، مبارک دي یارانو چې بهیر مو څو کلن شو، ښایسته مو پرې د فکر او د ذهن شین چمن شو، مونږ واړه ورسره یو، ورسره یو آن د ژوند تر پیغلتوب او تر عمره، دا ماشوم زمونږ لوی کې هغه وخت ډېر بهیر کلونه کم و، بهیر وړاندې زی د سیند په شان بهیږي، نو خبره په دې کې ده چې
رالنډ کې چې اواز دې ثانی لرو،
خبره په دې کې ده چې بهیر تر اتک فکر کوم چې د افکار او تبادله او د یو بل د استعداد نه خبرېدل، یو بل پیژندل، او ځان څومره باید ورسوي، یو نیمګړتیا خپل څنګه پوره کړم، دیوال ته چې کره کتنه کېږي هغه ورته ډېر ګټه رسوي.
ډېره مننه کور ودان له تاسو درې واړو قدرمنو چې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړه، اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه، تر بلې خبرونې
خبری چشپند آبادے کا کوکڑا گل میز کوکڑا نفس چې انصاف نو شیروان سر وکړي کولو بئی زکا هر یو تن سر انصاف هر څوک جهانگیر په نور جهان باندې مین بو خو بیا هم خامخا کوي دوبن سر انصاف یوسف کپ کوی کې د انصاف کوي غگنا کوي برادران پہ راہن سر انصاف نو مجنون سارا تلا
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پندکړم بخمه دین جنگ یپتو